السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بشیر ګواخو تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو دغه سي د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصره او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ازبکستان کې او د پاکستان د فوج مشر جنرال جاهیل شریف په امریکا کې دی. په دې وروستیو کې خیبر ایجنسۍ باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار پوهنتون کې د طالبانو او داعش سره د تړاو په تور ویش زده کوونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان کې د خپل دورځنۍ دورې په اخیره ورځ د لوړپوړو ازبک چارواکو سره نور ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر در مخه وزیر اعظم نواز شریف د ازبک ولسمشر اسلام کریمو سره د انرژۍ د سیمې د امنیت او تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کړې. بلخوا پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکې د دفاع وزیر اشټن کارټر سره په واشنگټن کې ملاقات کړې ده. د پاکستاني پوځ لخوا پرون خبر شوې خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو د ترهګرۍ په ضد د جنگ په اړه خبرې وکړې. پرون جنرال راحیل شریف د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی اې د مشر جان برینن سره هم لیدلي وو. د پوځ د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر پرونی خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. په دې وروستیو کې خیبر ایجنسۍ باړې ته ستنې شوې جنگ ځپلې کورنۍ وایي چې حکومت ورسره د وعدو مطابق مرستې نه دي کړې. که څه هم چارواکي وایي چې دوی د باړې لپاره پر یوې ځانګړې پروژې کار کوي خو د دغه ځای د اکاخېلو یو قومي مشر مینارګل افریدي نن مشال ریډیو ته وویل
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعده ورته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټویلونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حل شي یو شی هم ونه شو ما هغسې پرته دي لکه څنګه وو نو کاډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزیلې وې او ماټر به خطا شو دا پته نه لګېده چې چا په کور به پرېوځي د ډېر مشکلاتو نه او د ډېرې خوارۍ نه وتلي وو اوس واپسي کړې ده خو بس ما هغسې لږ پټاګه پراته چا ته سهولت نه دی ملو شوی یو قسم
د پاکستان فوج باړه کې تیر کال د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف عملیات پیل کړل چې له کبله یې زرګونه کورنۍ د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته بې کوره شوې. چارواکي وایي چې دوی هرې راستنېدونکې کورنۍ ته 15,000 روپۍ ورکوي. په دې وروستیو کې د راغلي زلزلې سوات ځپلي خلک وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د اړو خلکو پر ځای د خپل ګوند غړو سره مالی مرستې کړې دي. زلزلې تر ټولو ډېرې ځپلې سیمې مټې خلکو پرون مازیګر سوات پریس کلب کې خبرونه ته وویل چې حکومت دې د کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د سوات مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر په خپل یو جاري شوي بیان کې منلې چې د مرستو پیسې داسې خلکو ته ورکړل شوي چې کورونه یې ډېر نه وران شوي خو هغه زیاته کړې چې حکومت به د دې مسلې د حل لپاره ګامونه اخلي. افغان ځواکونو د ننګرهار پوهنتون ویش زده کوونکي د طالبانو او داعش وسلوالو ډلو سره د همکارۍ او تړاو په تور نیولي دي. دا کسان څو هفتې مخکې شوې حکومت زه دغو مظاهرو وروسته ونیول شول چې دوی پکې د طالبانو او داعش د جنډو په رپولو سره د هغوی په حق او حکومت په خلاف شعارونه ورکول. پرون ناوخته د ننګرهار ولی سلیم کندوزی جلال آباد کې خبرلان ته وویل
د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په اتاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې دې روان ته ادامه ورکو تر څو یو ډاډمن امنیت په ننګرهار په پوهنتون کې ولرو. کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي د هغې باره کې به موږ اقدام کړي.
د چارواکو په خبره نیول شو زده کوونکو کې دوی د ننګرهار ولایت 15 د هیواد د نورو سیمو سره تعلق لري. افغان چارواکي وایي ترکمنستان به افغانستان ته د 80 میلیون ډالرو د دوو پروژو له لارې 1000 میګاواټه بجلی ورکوي. د افغانستان برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې په دې اړه یې د جرمني او هندي کمپنیو سره قراردادونه کړي دي او د دې پروژې عملی چارې به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې پیل شي. دا په خبره دې سره به د هیواد بجلی یا برېښنا ستونزه هواره شي. د دواړو قراردادونو لګښت ایشیا پراختیایي بانک ورکوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د فرانس پولیس د دویم هغه ترهګر په لټه کې دي چې باور کیږي د پیرس د ترهګر بریدونو وروسته تښتېدلی دی. په همدې حال کې یو مدافع وکیل ویلي پولیسو د بلجیم یو مشکوک تن د نیولو درې موقع درلودې خو درې واړه ځلې پرېښودل شوی دی. په داسې حال کې چې د نومبر د 13 تاریخ حملو کې ککړو کسانو د نیولو لپاره اروپایي کوششونه پراخه شوي دي، فرانس او روس پرون په شام کې د خپلو هدفونو د ویشتلو لپاره هوایي بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. د پیرس په بریدونو کې 198 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر زخمیان شول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دغه حملو ذمواري منلې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردوغان د دې میاشتې په لومړیو کې په ټاکنو کې د خپل ګوند تر بری وروسته له وزیر اعظم احمد داود اوغلو وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې اردوغان او داود اوغلو ترمنځ د خبرو اترو وروسته وشو. اردوغان د نومبر د لومړۍ نیټې ټاکنو لپاره تر هغه وروسته غږ وکړ چې حکمران ګوند عدالت او پرمختیا د جون د میاشتې په ټاکنو کې اکثریت له لاسه ورکړ. یاد ګوند اردوغان جوړ کړی او اوس یې داود اوغلو مشري کوي. اوغلو ونه شو کړی چې په دریو اپوزیشن ګوندونو کې یوه سره هم ائتلافي حکومت جوړ کړی شي چې له کبله یې اردوغان د بیا ټاکنو غږ وکړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د بشیر ګواخنا اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان وزیر اعظم د ازبکستان او د پوست مشر د امریکا په سفر دی. د خبر ایجنسی د باړې واپس شوی کډوال وای حکومت ورسره د مرستو شمنی پورا نکړي.
تو د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادیر ته کړی وي چې تاسو ته به کورونه جوړي کړي، ټولونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حل شي، یو شی ونه شو ما غسه پرته دي لکه څنګه وو.
د سوات رسته سلسله سپلی خلک وایي حکومت ضرورتمندو ته سمې مرستې نه ورکوي.
اجر بوجانو کوم لاله زمونږ پټواري شپ نه ولیکره ما ته وی درخواست سره سلام پروت دی پستا کوټه ما لیکل سره ته پاگلې.
په اسلام آباد کې پښتانه مزدوران د پولیسو د خراب سلوک شکایت کوي او دا به هم وره چې په پاکستان کې ماشومان په کوم حال کې دي.
د ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پوز مشر په داسې حال کې د امریکا سفر کوي چې یو میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگټن ته ورغلی وو. سیرونکي په دومره لنډه موده کې د دوو مشرانو سفرونه په ولسی حکومت د پوز بې باوري ښایي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون اون د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي. بشیر ګواخ پرې ریپورت لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای د سفر په محل د امریکای د دفاع وزیر ایشټن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکای دفاع وزیر وویل چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څانګې آی ایس پی آر په دې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکای دفاع وزیر ایشټن کارټر ته وویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قومي اتفاق په مټ وباسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکای د جاسوسي ادارې سی آی ای د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر پرونی خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکای د ګډو ځواکونو قماندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قماندانانو سره هم لیده کاته کړی دی. امریکای ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگټن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوه میاشت وروسته ترسره کیږي. د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوز په ولسی حکومت باور نه لري.
اوس د هند په حواله باندې دغه چې کوم پالیسي ده هغه بالکل په خپل ځای باندې پوز یو قسم خراب شو. افغانستان په حواله باندې میاسب څه خاص څه پالیسی نه لرلو خو عمومي توګه باندې څه سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مقتدره قوت دې دغه کوشش دا وکړي دې نه بالکل دا پالیسی دې واپس واخلي.
نو موړې زیاتی چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باړې سیمې لپاره پر یو ځانګړې پرمختیایي منصوبې کار کوي، دغلته ستانه شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له باړې څخه بې کوره شوي په زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت سکولونه یا اسپتالونه یا روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږده موده پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي، خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وې. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریدی مشال ریډیو ته وایي،
همو سره ډېرې عهدې شوي وې، په هغو کې په سلو کې په شلو فیصدو عمل شوی دی، په بوکایا ودو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورزیدلي دي، ټوویلونه یې شارپسنو ختم کړي دي، ډاکړي دي، ټرانسفارمر یې ته وړي دي، د بجلی ستنې یې کټ کړي دي. نو موږ دا غواړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي، نو د دغو دا کوم شګون چې تا وخول د دغو ټولو ضرورت دی، حکومت یې په باندې غور وکړو او دا پنج روسي نو دا د باړې ډیویژن لاور کوي.
او د باړې مینارګل پرېدی وایي چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې ته راغلی دی، خو دلته ورته ساسانتیاوې ور نه کړی شوې.
د کیمپ نه واپس راغلو، بس هغه کومې وادېر ته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټویلونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حال شي، یو شی هم ونه شو. هغه څه پرته دي لکه څنګه وو، نو کډم د دغه وجه نه کړي وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو، بل طرف نه طالبان وو، بل طرف نه د حکومت مزایلې وې، او ماټر به خطا شو. دا پته نه لګېده چې چا په کور به پرېوځي. د ډېر مشکلاتو نه او د ډېرې خوارۍ نه وتلي وو. اوس واپسي کړې ده، خو بس هغه څه لږ پټوګه پراته، چا ته سهولت نه دی ملو شوی. یو قسم
د باړې د خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیایي پیکیج منظور کړی دی، او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی، خو په دې به لږه موده لګي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDMA د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخېلو، شلوبر، ملک دین خیل، کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي، او په دوی کې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده، او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده. یاد دی وی چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده، او اوس پکې حکومتي واکمني بحال ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې، چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی کہ اگر کی دا مذہبی تعلیم نہ علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم ہم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم دوی بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره لنډ مده وړاندې په سوات کې زلزلې ډېر کورونه وران کړي وو. یو ډېر ځپل شوې سیمه مټه وه. پرون یې خلکو په یو پریس کانفرنس کې پر حکومت نیوکې وکړې چې دوی سره د کورونو جوړولو لپاره هغه مرستې نه دي شوې چې حکومت یې وعدې کړې وې. دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف په حکمران ګوند تور ولګو چې مالی مرستې یې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړې. چارواکو منلې چې د پیسو په ویش کې درغلي شوې ده او وایي چې کوشش بکوي چې هغه خلکو ته هم مرستې ورسوي څوک چې ضرورت لري. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
سوات پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمېر کلو ګامسیر چمن لالی انړا ډېری او لابټ اوسېدونکو خبرې غونډه کې په صوبای حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسېدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی. په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال وویل
زمنګ سره کم راغلی دی جی دا دیو په سروې کې و مغستې و دیو کورونه تبا دي نن یوم تماشا کول شي سفارشل ډی مچ دی سمو کمل ډی مچ دی او دیو ته وی چې زستا سو ته سلی ساتي پټواری ورته وی تاسو کار به په هر صورت کیږي. کله چې منګله لیست راغی منګا جایزه واغستا نو کم غیر کسان چو چې د چا د چرګیا غیوم نو ماته شي او غولای په یو یو کور کې پټواری سلور سلور او پنځه پنځه چې کونه کړی دي او دا کم چې متاثرین دا ناشتې د خدای غریبانان ستاسو د مخې دي دیولې یو خاص یو نه راکړي.
روستا په ګډه د زلزلې متاثر خلکو د حکومت او پی ټی آی په ضد نارې هم ولګولې.
عمران خان حکومت
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور چول نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغه مونږ 70 پال نمبر پال نو دا تا کور بیا چې په ځانو کېم لاله زمونږ نوم پټواري شپ نه ولیکلې ما ته وې درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلې او نه ته هم مې لا وسو ته کسه باران نه بیا قوم امداد کړل زما جونبړ جوړ شي چې ما په مال او او اګه کور کې ناشم او غري اثر تا او پټواري په پنځه شپې لرالم چې دې بلرالم او تحصیلدار صاحب لرالو موږ درخواست زموږ سره سم په جيب کې موجود پروت دی دا راته لیکلو او دا زما پټواري مانه واغس په دې پرې باندې سوکم.
یو بل تن شاه زمان وای چې د کوم خلکو زیانونه شوې دي هغه امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفترو ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوې دي.
نقصانان چې زمنګ کم وشو کم چې وزګار خلکو د چا نقصان نه شوې هغه خلک په دې پسې شو په پټواري او په د نورو محکمې پاسې شو هغه خپل کار کاو د چا چې نسخان شي هغه خپل نسخان بچکاو د خپل نور بچ بل باجی بچکاو لوه لرګي بچکاو کوټی د ستنې وهاله ټیګونه او دغه کول چې په ما باندې نور څه زیاتې دینونه شي هغه خلک په خپل کار باندې او دا کم جوازګار خلک هغه په هغه پسې ور پاسې شو خپل کار یو کم چې حقدار وغه پاتې کړ.
د مټي زلزلې متاثر خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
چې څوک پاتې زه وته تاسو باندې ریډیو په اواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لاس تاسو اخته راته چې څوک مې چې هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره خپل بورشن جمع کړي او د راشي مزواد دي راشي څومره چې چې بل کله یو کس ورته معلومه نه پاتې کیږي دا د قوم په سره بری قوم بلي.
په سوات کې د مرستيال ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر لاړه جاری کړی شوی معلوماتو ترمخه یو شمیر غیر مستحق خلکو د کورونو بیا ودانۍ لپاره د حکومت څخه 2 لک روپو چیکونه اغستې دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغستې شوې دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې دي او په دغه لړ کې یو پټواري هم د څوکۍ څخه لړکړې شوې ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوارې به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو په بلوچستان کې د بولان په بګوم سیمه کې لکویټي راولپنډي تتلون کې ریل گاډي د پټلین اغورزیدلې چې پکې 14 مسافر مړه شوي دي او ویل کېږي چې تر سلو زیات نور شبل شوي دي. چارواکي وایي چې ریل گاډي رسته لاغې د پټلین پرېوتې دي چې بریک یې کار پرېښودو. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د بولان په آبی ګوم سیمه کې د سې شنبې په غرمه جعفر اکسپرس نومي ورګاډی هغه مهال له پټلۍ اوښتی چې بریک یې کار پرېښی او ټولې ډبې یې نړېدلې. د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکټي په خبره په دې پیښه کې 14 تنه مسافر مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان دي. یاد ورګاډی چې د سې شنبې په سهار 9 بجې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ښار ته رهي سوی تر 90 کیلومتره سفر وروسته د حادثې ښکار سو. د اورګاډي په دې شکی مړی او ټپیان چې په سمدستي توګه یې په هیلیکوپټرو او ایمبولانسونو کې د کوټي سی ایم ایچ او سنډیمن روغتونونو ته راوړل. څو تنو ټپیانو یې د سترګو لیدلې حال له مشال راډیو سره داسې شریک کړ. دا پیشه یو دم وسوه. لومړی د اورګاډي رفتار زیات سو. زما په فکر چې بریک یې فیل سو. یو کژلی چې راغی او اورګاډی ونړید. زه په 5 نمبر ډبې کې ناست وم. مرګ مو په سترګو ولید. موږ له مرګ بیرته راغلل او خدای یو بل ژوند راکړ.
الله تعالی نے دوباره زندگی دی ہم.
ٹرین کا بریک فیل ہوا ہے بس.
د اورګاډي بریک فیل سو. رفتاری بیخی زیات وو. کله چې هم موړ یا کرلیچ راغی نو ټولې ډبې یې چپسپی او ټول ټپیان سول. بلې خواته د سنډیمن روغتون د شعبه حادثاتو مشر ډاکټر جعفر بیا مشال راډیو ته وویل یاد روغتون ته یې ټول 1.5 ټپیان او 15 مړي راوړي چې پکې د یوه ټپي تن حالت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د ملیشا ځواکونو د بلوچستان مرستیال مشر طاهر محمود بیا د پیښې په ځای کې له رسنوالو سره په خبرو کې وویل اورګاډی د بریک د فیلېدو له امله بې قابو سوی او ټولې ډبې یې نړېدلې دي. کله چې دا اورګاډی آبی ګوم سیمې ته رارسېدلې نو بریک یې کار پرېښی. په داسې وخت کې چې کله بریک کار پرېږدي نو دوی بیا اورګاډی یوې خواته کوي. لیکن دلته په همدې وخت کې یو موړ راغلی چې له امله یې اورګاډی له پټلۍ اوښتی او چپه سوی دی. تر اوسه پورې 12 یا 14 تنه مړه دي. د 10 تنو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی او پاتې سل ته نږدې نور ټپیان دي. که څه هم تر دې وړاندې د بولان په شاوخوا سیمو کې بیا بیا بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له کوټې پنجاب ته پورتلونکو اورګاډو بریدونه کړي او په وار وار یې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د صوبې امنیتي چارواکي په دې پیښه کې د هیڅ ډول ترهګرۍ لاس ردوي او وایي چې د اورګاډي دا پیښه د بریک د کار پرېښودلو له وجې سوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو سره د کوزي مومندو ایجنسی په شیرانو کلی کې سرکاري پرایمري سکول 500 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړي وو چې وروسته حکومت بیا د سکول ته خیمه ورکړي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې وس وسلوالو دغه خیمه هم وسوسولې دي. دا ساته په دغه سکول کې او یا زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او د دې نه وړاندې په دغه سکول کې د زده کوونکو شمېره 200 وه چې اوس ډېره کمه شوې ده. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
د کوزه محمود ایجنسی شیرانو کلی سرکاري پرایمري سکول طالب وسلوالو 15 کالونه وړاندې په باروتو والوځو چې وروسته حکومت دغه سکول ته خیمه ورکړي. خو وسلوالو دغه خیمه هم وسوځولې. د دغه سکول لږ زیات اویا ماشومان بغیر له ټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناست وي او زده کړې کوي.
وبم پکې نشته چیلې او وزیم راځي پکې درایا دا ټرټ دا کور نه راو.
یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کرواندی پزمکو کې راګیر سکول په هاته کې په ډاګه ناستوي نو یریږي هم
سربینه دویم کی کوټی نشته دی، اوبه نشته دی، درایګانې نشته دی، د کوره روډ منګه دی کیری کوداره باندې ورانه نشي.
او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
ځوان اول چې باران مونږ کور ته بیرته لاړ شو، ځای کې نه کمره ورانه کنه او سیلۍ مې بیا کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغوی د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړي دي. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات و، ولې دا سات دغه شمیره تر اویو راټیټه شوې ده؟
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي، چې کورسۍ در کو ټاټ لګي یا چاک لګي، دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتې پی ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو لپاره دا شیشته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دیږي ویني مونږ یې خو چې دا استادان داسې ناستي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولې دا مونږ په خپله په بوڼ باندې بوڼه لیدي کنه.
بلخوا تعلیمي چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغوی د دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي هم دي، خو لا هم ورله کومې پیسې نه دي منظوري شوي. شاهنواز ترکزی، مشان ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو ته په اسلام آباد کې په سلګونو پښتانه د تعمیراتي کارونو مزدوري کوي. دوی د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو څخه د غلطه برغلي خو وایي نه مزدوري ښه ده او نه هم ورسره د پولیس او ځایي کاروباریانو رویه سمه ده. یاد دې وي چې لنډه موده مخکې حکومت په پنجاب کې د ځینو پښتنو دوکانونه او اسلام آباد سره نږدې د کچا آبادې په نامه هغه سیمه ونړوله چې د پښتنو کورونه پکې وو. دغه میشتو پښتنو ویل چې دغه کار له چې ګڼ پښتانه ځوانان بې کوره او بې تعلیمه شوي دي. رابی اکرم خان پرې رپورټ لري.
په اسلام آباد کې کارکوونکي د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي مزدوران وایي چې کله دوی د مزدورۍ په انتظار وي نو د پولیس لخوا دوی تنګول کیږي او ورته ویل کیږي چې په مرکزونو کې مه ودرېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مزدورانو وینا وه چې د نورو ښارونو په شان دوی د اسلام آباد د مختلفو سیکټرو په مرکزونو کې ودرېږي او همدلته نه دوی ته مزدوریانې ملاویږي، خو له بده مرغه دوی اوس د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په خپل پخواني ځایونو یې نه پرېږدي. د مردان اوسیدونکي عمران مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو څلور کالو راسې د اسلام آباد په F7 سیکټر کې مزدوري کوي، خو نن سبا به سره زیاتې روان دي. دوی وویل چې هر ورځ سره هم دا فکر وي چې مزدوري زر تر زره ترلاسه کړي او د پولیسو د خبرو نه بچ شي.
مزدوري حالات هم څه ګډوډ دي او بل دا خبره ده چې دا پولیس والم راځي دا مزدوران تنګوي پرېدي مونږ دلته کې. بس کله یوه بانه کله بله بانه، کله دفتر والا شکایت، کله بینک والا، کله څوک کله څوک، او بس دوی وایي چې دلته کې مکینه او تاسو نه مسئله وي او دفتر والا در تکلیف وي، بینک والا در تکلیف وي. نو بس مونږ حکومت ته دا خواست کوو چې زمونږ سمرسته وکړي او زمونږ سره امداد وکړي، لکه چې دلته کې بیا مونږ پولیس نه پازابوي او نور مودا نور خلک نه پازابوي.
د ملکن اوسیدونکو جان محمد وایي چې یو خو مزدوریانې کمی شوې دي او بل اوس د پولیسو مسله را مخې ته شوې ده. دوی وویل چې اوس پر ورو مزدوران لپاره کار کول ګرانېږي.
خو به ډېر په تکلیف یو، مزدوري ملاویږي نه، کله څه پسې منډې وو کله څه پسې منډې وو، کله خیراتونه راشي یو بل پرې وخو. بس نه پوهېږو چې الله پاک رحم فالم باندې رحم وکړي، خو ډېره بېروزګاري ده او پوهېږو نه چې دا به مخکې څه کېږي نو.
یو بل مزدور داود چې د چارسدي اوسیدونکي دی وایي چې د حکومت لخوا مزدورانو ته د اسانتیاو ورکولو دعوې صرف بیانونو پورې دي او په عملي توګه حکومت هیڅ کار د مزدورانو لپاره نه کوي.
درې څلور کاله راسه دلته اسلام آباد کې مزدوري کوم او دلته د غریب سړي چې کوم مزدوري دلته موږ ته ملاویږي، هغه کې زمونږ گزاره ډېره ګرانه ده، هغه کې زمونږ د کورونو گزاره نه کېږي. نو موږ د خپل حکومت نه موږ دا مطالبه رچې زمونږ لکه خیال دیو کې زمونږ د مزدورو او موږ له دې ریلیف راکې.
کله چې مشال ریډیو د مزدورانو د مسلې په اړه د اسلام آباد پولیس چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریڈیو تاسو اور د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان کې د خپل دوه ورځنۍ دورې په اخر ورځ د لوړ پوړو ازبک چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره هم د انرژۍ د سیمې د امنیت او تجارتي اړیکو په اړه خبرې اترې شوې. پرون بلخوا د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکي دفاع وزیر اشتون کارټر سره په واشنگټن کې ملاقات کړې. د پاکستاني پوځ د خبرونو پر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو د ترهګرۍ په ضد جنګ په اړه خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د راغلي زلزلې سواد ځپلي خلکو د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د اړو خلکو پر ځای د خپل ګوند غړو سره مالي مرستې کړې دي. بلخوا چارواکي وایي چې دا مني چې د مرستو پیسو کې ټګي شوې ده، خو د سواد مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر په خپل جاري کړي بیان کې ویل دي چې دوی به د دغه مسلې د حل لپاره کوشش کوي. په دې وروستیو کې خبر جلسې باندې تسنی شوې جنګ ځپلي کورنۍ وایي چې حکومت ورسره د وعدو مطابق مرستې نه دي کړې. که څه هم چارواکي وایي چې دوی د باړې لپاره په یوې ځانګړې پروژې کار کوي، خو ځایي خلک وایي چې حکومت د وعدو باوجود هم دوی ته عملاً څه نه دي کړي. افغان ځواکونو د ننګرهار پوهنتون ویش زده کوونکي د طالبانو او داعش خوستوالو ډلو سره د همکارۍ او تړاو په تور نیولي دي. افغان چارواکي وایي ترکمنستان به افغانستان ته د 80 میلیون ډالرو د دوو پروژو له لارې 1000 میګاواټه بجلی ورکړي. د افغان چارواکو په خبره دغه پروژې عملی چارې به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې شروع شي. د تیرې هفتې ترهګریز برید په تړاو د شمالي پیرس په څنډو کې د پولیسو د چاپې په مهال سختې ډزې شوې دي. د رپورټونو تر مخه مشکوک کسان لا هم د سینټ ډینس زیرلې کې تر ډزو وروسته هم په یو اپارتمان کې پټ دي. دا چاپه نن سهار وختي د ترهګریز پولیسو لخوا وهل شوې ده. پولیس سرچینې وایي چې د پیرس د تیرې هفتې بریدونو تور پلانونکي عبدالحمید آبادو د دې عملیاتو هدف دی.
لند خبرینم د بشیر ګواخ نوورې د لوسو په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو رسپانو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو لیکلي. دغه لړکې د اردو ژبې جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د بد مرغه د اول ورځې نه پاکستان او هند دوه ښه ګاونډیانو په زیر د یو بل روایتي حریفان جوړ شوي دي او د وروستیو کې دغه دښمنۍ لوبې هم رانغښتي دي. او یو طرف ته هندوستان د کرکټ ټیم پاکستان ته رالیږلو نه انکار کړی دی، نو بل طرف ته د پاکستان داخله وزیر هم وایي چې د پاکستان ډله هندوستان ته لیګلو مخالفت بکوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې لډیر مدیر هسي داسې کیږي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه راوبللې شي، خو د غړو د غیر حاضرۍ په وجه باندې په 15 منټه کې ختم شي. د ادارې په وینا چې په یو غونډه باندې په لکونو روپۍ خرچ راځي او دا پیسې د ولس له جیبونو وستل کیږي. اوس چې د اسمبلی ممبران په غونډه کې ګډون نه کوي، نو داسې خو یو شمېر د ولسي خیر خیګړې بلونه په ځای پراته دي او نه منځو ریگی چیلے قبل یہ پدوانا اڑخا دولس تاوان کی گی. یو طرف تے پیسے خرچ کی گی اور بل طرف تے قانون سازی نہ کی گی. ادھر یہ سے طوی پداسی صورتحال کی دا اسمبلی دا سپیکر خصوصی ذمہ واری جوڑے گی چی حق دا اسمبلی دا وقار خیال وساتی اور دا پوزیشن ڈلو سرا سرا حکومتی غلو لہم پکار دی چی پغنڈو کی خپل حاضری باوری کڑی اور اسمبلی دا غنڈو نہ ہسی گپ نہ جوڑے زکی چی پارلیمان یو مقدس ضائع دے دل تا کام دا مستقبل فیصلے کی گی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومک ٹائمز مجله لیکي که څه هم پاکستان د امریکا نه مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي، خو بیا هم د نړیوالو د غوښتنو سره سم د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه نه پورته کوي. بلخوا فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې په 2014 کال کې د تیر کال په نسبت په ټوله نړۍ کې په ترهګرو بریدونو کې د 80% زیات خلک وژل شوي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی اکنامک مجله د وډرو ویلسن نړیوال سیړنیز مرکز د کارپوها مایکل کوګل مین د خلیل کې چې پاکستان د امریکا نه په لوی شمیر کې مالی او پوځي مرستې اخلي خو د هغو وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی کولو کې ناکامه ده چې د امریکا، افغانستان او هند خلاف فعالیتونه کوي. د کوګل مین دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. مجله د کوګل مین لخوا لیکي امریکا فکر کوي چې د دوی مرستې به اخر پاکستان د امریکایي ګټو دفاع ته تیار کړي، خو د نوموړي په وینا داسې ممکنه نه ښکاري ځکه چې د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل نه بالکل مختلفې دي. کوګل مین د مثال په توګه وایي چې حقانی نیټورک او لشکر طیبه امریکا خطرناکې ترهګرې ډلې ګرځولي، خو داسې ښکاري چې دا ډلې پاکستان خپلې قیمتي اساسې ګڼي او پر خلاف یې ګامونه پورته کول نه غواړي. کوګل مین وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د پاکستان د اټمي پروګرام خورېدلو نه ویریږي او فکر کوي چې که دغه هیواد کمزورې کیږي نو ممکنه ده چې ترهګرې ډلې یې اټمي وسلو ته ورسیږي او دغه به د ټولې نړۍ لپاره لوی خطر وي. نو ځکه د جنرال راحیل شریف سره په خبرو کې به امریکایي چارواکي یو وار بیا د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایي غوښتنه وکړي او نوموړی به ورته ښه وکړي، خو نورې چارې به د پخوا په څیر دوام ولري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د امن او اقتصاد لپاره د نړیوالې ادارې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په 2014 کال کې ترهګر بریدونو په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 2.5 زره کسان وجلي او په 2014 کال کې خواوشا 18 زره کسان وجلي وو چې پکې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا شمیرې د نړۍ د 122 هیوادونو نه راغونډې کړې شوې چې پکې د نیمې نه زیاتې وجنې بوکو حرام او اسلامي دولت نومې وسلوالو ډلو کړي دي. یاد سیړنیزه اداره لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډیر ترهګر بریدونه په 15 هیوادونو لکه افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او شام کې رامنځته شوي، یعنی د 2014 کال د ټولو وجنو 80% یوازې په دې هیوادونو کې مخه ته راغلي دي. بیا په دې 15 هیوادونو کې هم عراق تر ټولو زیات متاثر شوی دی. دا راز په 2014 کال کې ترهګرۍ نړۍ ته د څه کم 350 ارب ډالرو مالی زیان هم اړولی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د تیرې جمعې ترهګریزو بریدونو په تړاو د شمالي پیرس پسندو کې د پولیسو د چاپې پر مهال سختې ډسې شوې دي. د ریپورټونو تر مخه مشکوک کسان لا هم د سین ډینس ضلع کې تر ډز وروستو په یو اپارټمنټ کې پټ دي. دا چاپا نن سر وختي د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا شوې ده. پولیس سرچینې وایي چې د پیرس د تیرې هفتې بریدونو تورن پلانونکي عبدالحمید عبادو د دې عملیاتو هدف دی. بلخوا د تیرې جمعې پر ورځ په پیرس کې د بریدونو وروستو فرانس په شام کې د داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. د اروپایي هیوادونو مشران وایي دغه بریدونه چې پکې یو سل 9 کسان وجل شوی دي، خفغان یې ټولې اروپا ته رسیدلې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دي باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو ځای شي. د نوموړي د څرګندونې پرون لاغ وروستو مخې ته راغلي دي چې د فرانس پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکه اسلامي سختدریزو پر ضد د 1.5 سلو زیاتې چاپې وهلې دي. په فرانس کې د نومبر په 3 نیټه په نایټ کلب، ریسټورنټ، سټیډیم او ځینو نورو ځایونو کې د بریدونو په نتیجه کې 109 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. د فرانس د کورنو چارو وزیر د نومبر په 15 په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړی. په موږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. موږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د دې بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده، خو د امریکا او اروپایي هیوادونو استخباراتو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د فرانس ولسمشر ویلي دي فرانس د جګړې په حالت کې دی، خو دوی د تهذیبونو پر ضد جګړه کې ښکیل نه دي ځکه چې دغه قاتلان د هیچا نمایندګي نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې فرانس د جهادي وسلوالو سره په جګړه کې دی چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دي. د روپای چارو لپاره د فرانس وزیر هارلیم دیسیر د ګل پورس په بروسلز کې د پیرس د بریدونو په اړه د غونډې په موقع خبریالانو ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول خو افغان یې ټول یورپ محسوس کړی. په موږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. موږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د جرمنی چانسلر انګلا میرکل د ګل پروس بیا په ترکی کې خبریالانو ته وویل چې د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره په شام کې د وسلوالو ډلو په اړه خبرې کړې دي.
ما د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره خبرې وکړې. سعودي عرب په شام کې اپوزیشن ځواکونو سره رابطه کوي. دا ډیره مهمه ده چې سعودي عرب په دې موضوع د کار لپاره تیار شوی دی. موږ به تر خپل وسه د دې رابطو ملاتړ کوو چې دا شان په شام کې د مختلفو ډلو سره د امن بهیر شروع شي چې په نتیجه کې به اور بندو شي. له دې وروسته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه جاري وساتل شي.
د پیرس د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4513 1830 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د سیاحت سازمان لخوا د بلوچستان په 522 ضلعو کې د ادب او ځوانانو لپاره یوې پروژې کار پیل کړی دی چې پکې به ځوانان روزل کیږي چې څه ډول دوی له بیلابیلو لارو د خپل اثار څرګندونې کول شي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یوه داسې پروژه پیل شوې چې پکې به د صوبې د 5 بیل ضلعو ځوانان روزل کیږي او نه یوازې د ادب، شعر و شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي، بلکې دا به هم ورته ښیي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي. د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال راډیو ته داسې وویل.
چونکه هر ځوان دا غواړي سیاغه وزن ته د اظهار څه زرای وټلټوي، نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو سیاغه د شعر په ذریعه، د ادب په ذریعه، د نثر په ذریعه یا د نوي سکم میډیم راغلي دي لکه سوشل میډیا داسې د دې په ذریعه باندې د خپل مافیول زمیر یو موثر اظهار وکولای شي.
د رازق فهیم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی، خو وروسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل ژبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو همدوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لاره وټاکي. تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل دا په لومړي ځل له یوې داسې پروژې خبرېږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هیله منه ده چې یاده پروژه به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي. ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلی او زه ډیره زیاته هیله منه یم، ځکه چې ډیری ځوانان داسې دي چې بیکاره دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه رارسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استازو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس د ننګرهار پوهنتون ځنی اغاز تکون کې نیولې دي چې سو هفته مخکې یې د طالبانو او داعش په حق او حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره نیول شوو وشتو کسانو سره په هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. یاد دي چې د رستیو کې مطبوعاتو په ننګرهار پوهنتون کې د سخت دریسې په اړه ګڼ رپورټونه خپاره کړي وو. باز محمد عابد ریپورٹ لری.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به په مازیګر په یو خبري ناشته کې وویل چې له هغه لاریون کوونکو څخه یې وېشته نماسلین نیولی چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نوموړي وویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو، وویش کسان ماسلین ونیول شو، د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په اوتاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې دې روان ته ادامه ورکو ترڅو یو ډاډمن امنیت په ننګرهار په پوهنتون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې لاریون کوونکو ماسلینو ته د پوهنتون د یو شمېر استادانو ملاتړ هم حاصل دی، هغوی ولې نه دي نیول شوي؟ وویل
زموږ تحقیقات روان دي، کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا به کې استادان شامل دي، دا غي باره کې هم اقدام کړي.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې 2 تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغه وښتو محصلینو کې 25 د نور ولایتونو دي، لکه میدان وردګ، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان او 2 نفره د ننګرهار محصلین پکښې و چې د چړونو د پاره نت ملي ریاست دند په غاړه اخیستې چې دیو طاقت به په پوره توګه تر سره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د سیړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری په مشرۍ لسکسي زپلاوی ننګرهار ته رسیدلې چې لومړنۍ ولیدنو وروسته به د پوهنتون مسؤلینو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو استادو سره لیدنې ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته لماشوان سره د جنسي تیریو پر ضد یوې کارکونکې ادارې ساحل ویلي دي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړي او شپږو میاشتو کې لماشوان سره د جنسي تیریو 1515 پیښې ثبت شوې دي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې یوازې لالکانو ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي کسان بیا وایي چې باید د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره قوانین عملي کړل شي او په دې اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. له ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د سانګي او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچا په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمېرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبا، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبا ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوي وي.
ممتاز حسین گوہر وای چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاړو په اډو مستری خانو فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان میں جتنا یہ جو کرائم ہے یا یہ
پاکستان کے لماشمان و سراد جنسی تیریو پیخے چے سمر تیزی سر زیاتی گی ہا غمر رپورٹ کی گی نا پا خیبر پختونخوا او سندھ صوبو کے خو سوک پدے موضوع خبر ہم کول نغواڑی او آن دا چے خبریالان پر ہم دا شرم لوجہ کار نہ کوی. پا دا غسیمو کے خلق لماشمان و سراد جنسی تیرے لعزت سرا تڑلے گنی چے دا نور ہم دا یو متاثر شوی ماشوم جون سرا بد کول دی.
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو په اړه د یو کوټلې قانون د نشټوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
ماشومان جنسی تشدد پر دے کے روز فروغ بان اضافہ کی گئی. ماشومان بالکل محفوظ نہیں دی وہاں وجہ ہم دادا ملکی حالات تھے اور خاص کر پختونخوا کے اور قبائلی سی میں دنوال طلح قدامہ سدے روز دروز زیادتی کی دا چھے التندا سے دارش تھا ندا سے قانون تھا اور بلدار چھے لکدا زمون پختون معاشرہ کے دائیو بد عمل گرنی شی کماشم دا جنسی تشدد اخکار شی ناغ ماشوم شي او ناغ خبره په معاشره کې خلق تختله باندې کول غواړي. نو په دې وجه باندې دا جرم چې کم دی دا روز په روز سیوا کیږي لکه وجه هم دغه ده چې نه حکومتي چې کوم ادارې دي نه پې هغې بس ماشوم یو ماشوم ګڼي او هغې دو نصیب نه اخلي.
د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پرسه داغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو کیس سکندر مخامخ راغلی و چې کوم خلک چې چا چې رپورټ کړی و نو هغه خلک هم اوس په شا کېږي لګیا دي ځکه چې هغې ته اوس دمکیانې میلاویږي. نو لکه دا ډېر ضروري خبره چې رپورټنګ خو نه کېږي بهر حال خو که چېرته کېږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي. دا یو ډېر ضروري خبره ده چې د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي.
ممتاز حسین گوہر په خبره د ساحل ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال ماشومان سره د جنسي تیریو 3,400 پیښې ثبت شوې وي.
تاسو ستونزې
زونه تا کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کار موندنې لپاره لومړنی ملي پروګرام پرانسته. ښاغلی غنی د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې ویل چې له دې سره به د بیروزګارۍ کچه کمه او د کار زمینې زیاتې شي. افغان حکومت د کار موندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتېږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې ربډ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه‌شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانیست او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. ښاغلی غني وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,200 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې دغه ځایونو ته پیسې ورکړل شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهترۍ لپاره کار ورباندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کاری پیل کیږي. په اول مرحله کې به 4,200 کلی او په پسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
ښاغلي غنی وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې له مخې به یې لسګونو زرو کسانو ته کارونه پیدا سي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته یوه اندازه پیسې سپما شوې او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل سوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201 میگاواټ ده دوه برابره کړي چې په 1 ولایتونو کې به 1 بندونه جوړ شي چې 100 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه همدارنګه به 100 میگاواټ حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 240 میگاواټ برېښنا د تولید چارې پیل سي.
باید روښانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابر رسي.
هغه زیاته کړه چې د کور او ښار جوړونې لومړني او تخنیکي کارونه هم پیل شوي چې له مخې به یې په ارزان قیمت کې 1 لک کورونه جوړ شي چې چین هېواد د 1000 کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي. وروستیو ارقامو هم ښودلې چې اکثر ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هیواد پرېښی او د هیواد دننه موجود ځوانان هم له بیکارۍ څخه رنج وړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیمو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار چکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
پرن په خوست کې د ستکونکو نړیوال ورځ ولمانسل شو. یاد غونډه په شیخ زاید پوهنتون کې جوړه شوه او پکې هغه ستکونکي وستایل شو چې د خپل زدکړو ترڅنګ نور علمي او تحقیقي فعالیتونه هم ترسره کړي وو. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د محصلانو نړیوال ورځ دا ځل د هغو مخکښو محصلانو په ستایل ولمانځل شوه چې د درسي کال په موده کې د زده کړو ترڅنګ نور علمي او څېړنیز نوښتونه کړي ول. د یاد پوهنتون چارواکي وایي د دې کار څخه یې موخه زده کړو او علمي فعالیتونو ته د محصلانو لارې راهڅونه او د دې ترڅنګ ځوان قشر ته د دې روحي ورکول دي چې د هېواد آبادي او د وطنوالو هوساینه یې په علم او پوهې پورې تړلې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وویل چې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو محصلانو ستایل او تقدیرول په پام کې نیولي چې د ښوونیز کار په موده کې له ځانه وړتیاوې ښودلي دي.
موږ هغه ځوانان چې هغوی د خپل تحصیل ترڅنګ خپلې وړتیاوې ښودلې دي البته په علمي ډګر هغې لپاره موږ یو څه تعین لیکونه برابر کړي چې موږ دوی ونازوو او خپل ځوان قشر دې ته وهڅوو چې یوازې او یوازې د موږ او تاسو د دې ملک پرمختګ په همدغه علم کې ده.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال اسد تڼۍ وایي چې د علمي سیمینارونو څخه یې موخه د محصلانو د پټو او ناسپړلو استعدادونو څرګندول دي.
علمي سیمینارونه موږ د محصلانو د پټ ځواک د دوی د وړتیا او د دوی هغه علمي اکاډمیک فعالیتونه چې دوی باید په پوهنځي کې د درسي بهیر سره ترڅنګ باید ترسره کړي د هغه د څرګندولو او د هغوی د علمي ظرفیتونو د لوړولو په موخه په لاره اچو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد زرولی صدیقي په خپلو خبرو کې د محصلانو غوښتنه کوي چې په خپل مسلکونو کې د ځانونه ورسوي.
ځوان محصلین ته ځانګړی پیغام ده چې په خپل مسلک کې ځان ورسوي او د خپل هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره رغنده ګامونه پورته کړي. د ورځې لمانځنه دا پیغام لري چې دغه محصلین ته یو الهام ورکړي چې موږ هم همدغه ځانګړی ورځ لرو او دا زموږ د شخصیت او د موقف د انزور او اظهار پر خاطر باندې جوړه شوې ده.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل په دې ورسوي کې په ځینو پوهنتونونو کې د محصلانو په جامه کې د ناسالم سیاست او د نظام پر وړاندې د بعضو تحرکات و زیانونو څخه پاندخنه کیدی.
نو می زیرمل حمیدی د ماسلینو څخه مجدی غختن انداده چې پانتون کې د سیاسي پالتونو څخه تیر شي او د نورو ډلو ټپلو پړوند باندې چې دی هڅول کیږي دا غي څخه دی تیر شي او پراتونکو کې دی خوسا او ودان افغانستان د جوړېدو په تکل کې شي.
دی اتمانه ورده هر کال د نومبر ولسمه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماسلانو د نړیوال ورځ په نوم منځل کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.